گذاشته است.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاصته ایم پایل په مهمو خبرونو باندې کو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په دوام د طالبانو امنیتي چارواکو ویل دي افغان طالبانو نن له غرمې مخکې د بلوچستان ایالت مرکز کوټي ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی. تلونیوس خصوصي ټلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تیرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی. د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بي پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي. په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ایران پلازمینه تهران کې نن د 14 غږونه واوریدل شول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبری ویبپاڼې خبر ورکړی چې دا 14 د تهران په شمال او ختیځ کې شوي. خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د 14 غږونه واوریدل شوي. د ایران سپای پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه واوریدل شوي. همدارز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې. پر تهران د حملو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هیوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتشو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. خغلی ترامپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دی نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه نه یې لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنهای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي. د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپړو ایراني چارواکو په اوږده لس ورزیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پاسداران ته د نږدې تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوی. په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي. او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نه کسان وژل شوي. پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. روختیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30000 تر 40000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه افغان لزګونه زره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمني وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د
افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینوارې لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینوارې ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. بلنه مو منله. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شینوارې، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او شل زرو نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی و شل زرو نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 4400 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستکګي د چاپریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژن هم ستونزې رامستکګي، مختلف ویروسونه او باکټریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز ژوندۍ چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضي فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي دي، هغه د محیط زیست ادارې او نور کومې اداري چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وژنه او خپل وظیفه نه تر سره کوي، دغه وژنه هم دغه ستونزې مخ په تیرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه ده چې هغه په هوای په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې څنګه باید ټول ضروري کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد مرغه شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شالته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو دریم او څلورم تلال نشي، ځکه چې که دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کېږي. چې لبه مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنه زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکو دي هغه برخه لرو، او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی دغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته کڅام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورسته سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي، بیا راډیوتراپي ته ضرورت ښیي. زه به تومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 2 کلونو کار کړو، نو زه به تومره ویم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځخل کوډار کوم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي یا معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخلهږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو څوک چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یي. دغه لیونتوب چې مختلف کنٹرول کی مطلب انتظار نہ خبر ہے بدن پر نور غړو باندې تاثیر نہ کا، اور همدارنګه معافیت پر تاثیر نہ کو. په عام ژوند کې مو آراز و علائم نشو دي، ځکه چې دغه انسان لائف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي، د پینځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په معافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه چې دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مایری دواګانې نه وي،
بله،
دی هغه د وجه نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري. او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دي، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شوې نه، کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیوتوب یا هغه کتله یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کیموتراپي د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کېږي درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپرهږي انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرډې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کېږي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې زول ډاکټر ته لاړ شي. که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مو فکر کوم چې وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي. او دغه سرخ چې انسان بوډار شي، دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونیټي او په معافیت مستقیم تاثیر لري. څوک چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي، او انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند، او زموږ خواړه، د لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله. د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متر هم دوی ځان ترې لري کاوه. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتل، واکسینونه وشول، او زانون بچ کړل، بالاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی، بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شای وو، او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، واغه اراده یې د مبارزې کم کړله.
بشکه په وخت کې ستاسو معلومات خاطر، په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکې کړی وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموترافي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډیره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
مشورې ورته
ورکړل شي، او مختلف معلومات په وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده، خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوي، او خپل د سرېسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت وي، نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوي 50% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کوي، ولې په کسانو کې راښکاره کوي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په امنیټي باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا ته یو سرطان چې دی، او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینی مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نه شي کولای، یا دغه معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی، چې دې ته به د لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان د لری پروتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. کلمړی کې ورته حالت اورور وی پلار وی د کور کومبل غړی وی چې هغه پکته یو څه لار خبره ورته وکړه، د بیزا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو البته مختلفې لارې طریقې ورته خي، څنګه دوی تشخیص وکړي د پوستکي رنګ څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله پلند وقت کې بده د افغان غریب ولست خدمت کې وی چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 20,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول طی کړي. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدای دا چې دغه درملنه زکه کې قیمتي کمیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په درېم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته لکېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولر لري کړي ولسوالۍ نه یو څه معلومات شریک کړي کو چې تاسو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وجه مشکلات وجه نه شو کړی چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخت ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې په هر لاره نشي د افغانستان روغتیا سکتور سره واغ څو شي کینسر پر ښکار کا باید مرسته وشي درملو برخه کې.
بله،
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیایي کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی و، هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډیر نوري برخي مغیز منی کړي خو پټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و او یو تر ټولو غټ استمز چې رامینځ شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پروختیا برخه کې هم غنی ستونزې رامینځ شو کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیره نه متاثر کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنی کولی اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامینځ شولې د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې څنګه کړی دی او څه فکر کوي په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بل اخره افغانستان وتواني کې خپل پخو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دنه نه وشي څه فکر کوي
مننه اصل کې په نړیوالو زیاترو ایوادونو ته کوم نظر وکړو الته روغتیا شي ده او تعلیم او تربیه شي ده د غیر سیاسي وي که چیرته هیلث سیکټر او د معرف دغه برخې شي غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي ډونران شته دي خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم د ظرفیت ګورم ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا $14 million په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت سیتامي رهبري په دې باندې دغه شوا وتوانې ته چې تر څو د مرسته ترلاسه کړه او دغه سرطان ملي روغتون شې دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 220 ته وغځول شي ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتي سېکټر د خمودیریت او رهبرۍ پورې اړه لري نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي ډیر مشکلات وي ډیر شور وي نو الته فرصتونه هم ډیر زیات وي په افغانستان کې فرصتونه اوسم شته خو مطلب یو شمنتیا او یو اراده ته ضرورت لري خو بیا هم موږ تر خپل وسه د پاکستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زموږ ویلې شو چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکي زخوینه ما او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده په روغتیا په برخه کې چې موږ په پیو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکم شوې ده او ان شاء الله افغانستان به پر راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې ان شاء الله راتلونکي 15 کال یعنی 2023 شې دی زه دا په نیک پال نه سمچ ان شاء الله په روغتیا سېکټر کې روغتیا سېکټر کې خصوصا د کینسر برخه کې به ډیر لاسراوړنی ولرو او ډیر هغه به وزل او کیسه مریضان چې د افغانستان په لوري پروتو ورسره کې دي ان شاء الله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نور به تکیه نه وسی
ډاکټر صاحب دغه ورسته تحولات سره چې لارې بندې شوې د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راستل دي یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو راوستل شو او دوی تبرته تاګم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله ویزه په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپل دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی په مرګ او میر باندې لار تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او مری معلوماتو د نشته د وجه لکبل نو ممکنه به زه کار معلومات درکړم اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د امر روغتیا وزارت لپاره پر نېشنل ای هیلث پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتي ای سیکټر شې دی دا ډیجیټلایز شي کچیرته د پکتیکا په یو لري ورساره کې د بدخشان بدخشان په وحان ورساره کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته سې کې کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عام روغتي وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او ولته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې څه دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کوم تر هغه پاکستان کینسر فاونډیشن چمتو کړی دی د امریکا وزارت په کی اختیار کی ورک نو فکر کوم چې از د افغانستان راتونکو خغورم ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي زکه چې د هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وزینه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار کړې وي او بیا کارو کې په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسانو چې پیسې درلودې یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عام روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې یا هوکړې لیکونه امضا کړې دي چې هغه به د کینسر په برخه کې ډاکټران او نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کاس کم دا به وخت اخلي، ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهمنامې کړې دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خدا اراده شته دی. ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړو. خو د باسې سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلې دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایمو یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټران روزنې
بله رازو رسته او دو مسلو ته د سرطان له ناروغان او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو رسته پیغام به هغه کورنۍ کې سرطان ناروغان موجود وي نو به د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. واغه پرسشي خواړه مصنوعي چې انسان په کې د خپل بي په خوړو کې چې انسان ګوتی وهلي بي کا خواګوي د بازار کې یا فاست فود په ساده استلا باندې د دوی نه استفاده ونی شي، د دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخلي شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړي شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پته چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړې دي او همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نکړی دی، اجتماعي ژوند دی. یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغدار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف هورمون ونونو ته زمینه مسایده کې لکه کورتیسول دا شي بیده و معافیت باندې تاثیر کوي. دغه معافیت انسان کمزوری کوي او چې څو دا کمزوره شو نو دغه سرطان نی برخه چې د انسان په بدن کې رامنځته شوې ده نو دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شوندي خو اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغي په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورودان است کی په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافی زیات دي، خو لبده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم 300 پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا ان تر دې چې د ترانسپورت په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند له لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کړه، او تر څو د دوی دغه درد یوه اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې پدې دادی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ته لار ښایو، یو معلومات کوشش زه کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثبر اوسي.
بلې، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړي. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نشته چینه سوسیال دی نشته چینه مثال دی نشته چینه سوسیال دی نشته چینه تیرا بهتری نئی دولا مینا مینئی گلی نازنی نئی دولا مینا مینئی دولا مینا مینئی اے مینا مینئی دس پوک میں نستی نئی گلی نازنی نئی دولا مینا مینئی دولا مینا مینئی دولا مینا مینئی دولا مینا مینئی گلی پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آسما جبی نئی ٹولا مینا مینئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا مینئی ٹولا مینا مینئی آئے مینا مینئی دس پوک میں نسبی نئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا مینئی ٹولا مینا مینئی Dola mina mina e Dola mina mina e
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
د ولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تا کو چانای کمیس دی خوان کړی رنگی بنگی لیلو مړی سترګی دی جار سم غنم رنگی لیلو دم لکھ گزر کی مر دکھما غنم رنگی لیلو مڑے استر کی دی جار سب رنگی بانگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہما مسافر جانا سوم در پر در جانا نہیں لکھ معصوم شرم زغر کھندیش نوکھڑما مسافر جانا نہیں کھل تھرا سے سوم در پر در جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو خوب تا فل سرا کوینا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو خیال گری زیج زما زن گئی دیو آڑی خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیو آڑی زما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا زلمونا زما زن گئی دیو آڑی خیال یا دیر ساتھا لیو گرو پناسو زی پریشو دما یحران روانسو زی پریشو دما لکیتیم وز پسل بوجوان تیر ہوما زی پریشو دما یحران روانسو زی پریشو دما سما دا سنگ لالای دی بیل کھڑو وغماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو
بچم باز خارسی زما دینی مگری کرو دجوند چول هر مانونا وغا ماز خارسی یو لبل دی بیل کرو بچم باز خارسی ملا سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوندی اور پر وفات کی دبل چھا جانا نہیں بے لتا جوند پسخ دری